د مینه مخکې لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد د خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې قندوز ته ځو او هلته د هغه رپورټونو په اړه له خپل خبریال څخه معلومات غواړو چې ویل کېږي نن دغلته د یو لوړ چاودنو له امله ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. دغه راز د افغانستان د سیاسي او امنیتي پېښو په اړه تازه رپورټونه هم په خبرونه کې اوریدلی شي او د اونۍ انتخاب 19 پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې وري. په سر کې راځي چې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې محل مهم خبرونه واورو.
رپورټونه وایي چې د کندز پالی آباد ولسوالۍ کې د تیلو د ټانکرو د چاودنې له امله شاوخوا 90 کسانو ته مرګ ژوبلا وختی ده. د امریکا د پوځ مشران وایي په افغانستان کې وضعیت بیړنی دی خو چارواکي باور لري چې په دې هېواد کې به نوې ستراتیژي کار وکړي. نن د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د سویډن په پایتخت کې غونډه کوي چې پکې به د ایران او افغانستان پر موضوعاتو خبرې وکړي. د راپورټونو لمخې د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د تیلو د ټانکرو د چاودنې له امله شاوخوا 90 کسانو ته مرګ ژوبلا وختی ده. د کندوز والی انجینر محمد عمر خبریالان ته ویلي چې په دې پیښه کې وسلوال طالبان لاس لري. د ازادي راډیو خبریال د پیښې په سیمه کې دی او په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پیښې په اړه نور جزئیات له سیمې درته وړاندې کړو. ناټو وایي دغه تړون دوه سرتیري تیره ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوي. دغه دوه نړیوال سرتیري هغه مهال چې د غزمې په حال کې و په یوه چاودنه کې وژل شول د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي. په همدې حال کې د برتانیې د دفاع وزارت وایي د دوی دوه سرتیري هم د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. دغه دواړه برتانوي سرتیري په هلمند کې په جګړو او چاودنو کې په تیرو دوه ورځو کې وژل شوي. بلخه په افغانستان کې مشه اسپانیوي ځواکونه بیا وایي چې د بي جګړې په ترڅ کې شاوخوا 14 مخالف وسلوال وژلي. د اسپانیې د دفاع وزارت ویلي په دغه جګړه کې چې هرات ته نږدې د سبزک کوتل کې پیښه شوې او د شپږو ساعتونو پورې روانه وه د دوی سرتیرو ته پکې مرګ ژوبل نه دا وخته. د امریکا د پوځ مشران وایي په افغانستان کې وضعیت بیړنی دی خو چارواکي باور لري چې په دې هېواد کې به د بارک اوباما ستراتیژي کار وکړي او ځواکونه به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پاتې شي. د پینټاګون په خبري غونډه کې ګیټس وویل افغانستان ته د یو ویزر نور امریکایي سرتیرو د استولو د پریکړې په ګډون په دې برخه کې د ولسمشر بارک اوباما حالې ځلې یوازې وسپیل شوي او باید د بریالیتوب لپاره وخت ورکړل شي. ګیټس وویل په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو لپاره پوځي حضور ضروري دی او دی باور نه لري چې امریکا دې له دې هېواده اوس خپل ځواکونه وباسي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د افغانستان له جګړې سره هم ملاتړ کم شوی دی. له بلې خوا په هغه وینا کې چې ټاکل شوی د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون به نن په لندن کې وکړي تمه ده چې نوموړی به ووایي برتانوي ځواکونه به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې افغانان په خپله د خپل امنیت د ساتلو جوګه شي. د ګورډن براون دا وینا په هغه برخو کې چې د دفتر لخوا رسنیو ته ورکړل شوې راغلي. برتانیې له افغانستان څخه وتلی نه شي ځکه د برتانیې او نړیوالې ټولنې امنیت د هغه تروریستانو پر ضد په جګړه ولاړ دی چې په دې سیمه کې روزل کېږي او له همدې سیمې په نوره نړۍ کې د بریدونو پلانونه جوړوي. وسام د سیمې او نړۍ څو خبرونه ټاکل شوې ده چې د اروپای ټولنې د 20 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن دوه ورځې غونډه پیل کړي. د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې چې د اروپای ټولنې دوري مشري په غاړه ده تمه ده چې په دې جوړیدونکو غونډه کې به په یو لړغ نو لړ چارو غور وشي چې لمخې ایران د خپل اتمی پروګرام پر سر د نړیوالو سره د خبرو اترو بیا پیل ته وهڅول شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، برتانیې، روسیې، چین، جرمني او فرانسې هم په یو غونډه کې پر ایران ټینګار وکړ شي. تر 20 سپتمبر چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه پکې جوړیږي مخکې دي د خپل اتمی پروګرام پر سر له نړیوال ټولنې سره مستقیمه خبرې پیل کړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د افغانستان په چارو هم بحث کیږي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په بغداد کې د تیرې میاشتې د بمی حملو په اړه چې 95 تنه پکې ووژل شول تحقیقات وکړي. د اګست په 19 نیټه د عراق په مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو او نورو مهمو ودانیو باندې حملو پر روان کال کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله واړوله. مالکی په یو لیک کې د امنیت له شورا غوښتي چې د دغو بومي بریدونو د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک کمیسون وټاکي. د عراق حکومت له دې نه مخکې د دغه هیواد د باس نسکور شوي ګوند غړي او سخت دریځه وسلوال د بغداد د دغه چاودنو مسؤول بللی وه. عراق دغه راز سوریه تورنه کړې وه چې د پخواني رژیم د باس ګوند مسؤولانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړي. سوریه بیا له عراق نه د دغو تورونو په اړه د شواهدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدي د ټاکلو په اړه د دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. واحدي د دغه هیوادونو لخوا په 1994 کال د بونس آیرس د یهودانو په مرکز کې په بم یې ښودلو چې په چاودنه کې 15 کسان ووژل شول تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل تهران د دفاع د وزیر په توګه د یو مشکوک تورریس په ټاکلو سره پښا تک کړی دی. دغه راز د ارجنټاین هغه سرنوال چې د بونس آیرس د دغه بمي حملې تحقیقات کوي د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدي ټاکنه د خپل هیواد په قضایي ځواک او د قربانیانو د کورنیو په مخ څپېړه بللي. واحدي پرون د ایران د پارلمان د 220 غړو موافقه ترلاسه کړه. ایران د بونس آیرس په بمي پیښه کې د دغه هیواد لاس لرل رد کړی و. شمالی کوریا اعلان وکړ چې دغه هیواد د یورانیم د غنی کولو وروستۍ مرحله ته داخل شوی. دغه پروسه شمالی کوریا دوهم ځل لپاره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زمینه برابروي. شمالی کوریا دولتي خبری اژانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دغه هیواد د پلاوی د یولیک په حواله خبر ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو دا پروسه په شمالی کوریا د وروستیو سختو بندیزونو په ځواب کې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو پر شمالی کوریا باندې د تیرې مې میاشتې د اټومي ازموینې له امله نور بندیزونه هم لګولي دي. تاسو د آزادۍ رادیونه خبرونه اورئ. او د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي د دغه هیواد جمهور رئیس او د آذربایجان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ او ښه کولو په اړه موافقه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاسپین په سمندرګي کې د یوې سیمې د ملکیت پر سر لانجه روانه ده. ترکمنستان ویلي دغه هیواد غواړي چې دا شخړه په نړیواله محکمه کې هواره کړي. د ترکمنستان خبري اژانس ویلي ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له خپل زری سیال الهام علیوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو پر مسله په ټلیفون خبري کړې دي. دا تر دې مهاله خبرنه.
لس بجې او دقیقې دي. په کندز کې د تیلو په ټانکرو کې د 14 ل عمل لسګونه کسان مړ شوي دي. په دې اړه بالا کندز نه د ازادي راډیو د خبريال تازه معلومات واخلو. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان جګړه مهمه ده او متحده ایالات به په نږدې وخت کې له افغانستان څخه ونوځي. دا ولسمشر کرزی د یو فرمان له مخې څه د باندې 40 زندانیان د کندز له زندان څخه خوشې شول. د پاکستان د روسیو ناکراریو همحال درکو کور کلی او د ونې انتخابونې پروګرامونه به د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زمون غږله ازادي رادیو نه او نړیوال خبری اژانسونه رپورت ورکوي چې په خوندوس کې یو لړ چودنې شوې دي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان مړ شوي. د غراس په سیمه کې د ازادي رادیو خبري الهم د رپورت ورکوي چې چودنې شوې دي. خدا چې چودنې چیرته شوي او څه ډول شوي دي همدا اوس له خوندوس څخه د ازادي رادیو خبریال نور محمد سیم را سره ټلیفون په لیکه کړی. بلې سیم صاحب مهرباني وکړئ څه پېښه شوې ده؟
پیسه خدا دی صاحب چې تیر شپه د 2 بجو په شاوخوا کې د کندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ د حاجی امان په کلي کې دوه ټانکرونه چاودېدلي دي چې په نتیجه کې شاوخوا 90 کسه وژل شوي دي.
بله مهرباني
وکړه. دا خبره کندوز والی انجینیر محمد عمر هم تایید کړه. ازادي رادیو ته وویل چې دا ټانکرونه چې منبع یې معنا کړه چې چا دي وایي چې د طالبانو لخوا بیول شوي وو او دوی غوښتل چې تیل ځینې غلا کړي چې دغه پیښه رامنځته شوې ده او په نتیجه کې 90 کسه وژل شوي. چې په وژل شویو کسانو کې دی وایي چې 45 کې ملکي خلک دي او 45 کې نورې طالبان دي. د سیمې خلک وایي چې دغه ټانکرونه د بهرنیانو نه راپاتې وو چې خلکو هجوم ته وروړی دی او په دغه اسنا کې البته دا د خلکو وینا ده چې په دغه اسنا کې بمباري پېښه ده. خو امنیتی سرچینه وایي چې دا په خپله د ټانکرونو د چاودېدو له امله دغه پېښه رامنځته شوې ده.
ځینې سیم صاحب دلته د ناټو په حواله هم اجنسونه وایي چې دغه ټانکرونه وسلوالو تختول او ځکه ناټو پې حمله کړې ده. تاسې د قندوز له مقامات سره خبرې کړې دي، آیا وژل شوي خلک ټول ملکیان دي که وسلوال هم پکې دي، او آیا روغتونونو کې هم څه تماس نیولی دی؟
په روغتونونو کې همدا کړی، زه له روغتون نه راووتم، ټول ملکي کسان دي، خو د کندوز والی وایي چې 15 په دې کې ملکي دي او 15 نورې طالبان دي. نو داسې دقیق او فعلاً خو وسلې ورسره نشته، ځکه دوی وایي چې د تیلو پر ایستلو لګیا او دغه دوه ټانکرونه له تیلو ډک وو او په دغو خلک پر راټول شوي دي، کلیو بانډو خلک چې تیل یوسي چې دغه پېښه رامنځته شوې ده.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په قندوز کې نن سهار وختي مهال د تیلو په ټانکرونو کې د 14 په اړه معلومات راکول. د معلوماتو پر اساس 14 په دوو ټانکرو کې چې ویل کېږي وسلوالو اغلا کولې او یا تختول شوې دي، او ناټو وایي چې دوی په دغه دوو ټانکرو دغه په تختونکو باندې حمله کړې ده. د قندوز والی زموږ خبریال ته ویلي دي چې په دې پېښه کې 90 کسان چې 15 وسلوال طالبان او 15 نورې ملکي خلک دي وژل شوي. د دې پېښې په اړه د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې تازه وروستي معلومات در خبرو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په برخه کې د عامه ملاتړ له کمیدو سره مخ دی. پرون ویل دا جګړه د جنگیدو ارزښت لري. له بلې خوا د برتانیې صدر اعظم ګورډن برن هم یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې سرتیری به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې افغانستان خپله د خپل امنیت ساتلو جوګه نشي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په امریکا کې وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د دې هیواد په خلکو کې د افغانستان د جګړې څخه ملاتړ کم شوی، د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د صبر او زغم غوښتنه کړې. ویلي دي د تروریستانو د ورکابي لپاره په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ضروري دی. د پینټاګون په یو خبري غونډه کې رابرټ ګیټس وویل افغانستان ته د یو ویزر نور امریکایي سرتیرو د استولو د پریکړې په ګډون په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما هلې ځلې یوازې وسپیل شوې او باید د بریالیتوب لپاره وخت ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه، زه باور نه لرم چې دا جګړه د امریکا د حکومت له ګوتو وځي. زه هیڅکله فکر نه کوم چې وستې د افغانستان څخه د وتلو وخت وي. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا په عین حال کې دوی محدود وخت لري چې وخی دا نوې کړنلاره کار ورکوي. د ګیټ سره په دې خبرې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولین هم ناست و. هغه په افغانستان کې وضعیت بیړنۍ او بالا او په افغانستان کې جګړه د دې لپاره مهمه وګڼله چې له دې هېواد څخه بیا تروریستي ډلې د امریکا پر متحدو ایالاتونو د بریدونو طرحې جوړې نه
کړي.
مایک مولین وایي هلته وضعیت بیړنۍ دی، وخت زموږ پخوا نه دی، او زه باور لرم چې موږ په دې پوهېدلی یو. زه باور لرم چې موږ به یو وار بیا ابتکار په لاس کې واخلو. مایک مولین زیاته کړه، باور لري چې تر دې وروستیو پورې په افغانستان کې د امریکا ماموریت کافی بشري ځواک او کافی سرچینې نه لرلي. د امریکا د دواړو دفاعي چارواکو ګیټس او مولین د هغه سپارښتنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې پکې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي ته بیا کتنه شوې او دا اونۍ دوی او باراک اوباما ته رسیدلی دي. خو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس واسي وویل چې د په افغانستان کې تر ځانګړو شرایطو لاندې د جنگي سرتیرو د شمیر پر زیاتېدو خبر کوي. نوموړي زیاته کړه، د په هغه صورت کې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د زیاتېدو سره موافق وي، سو چې افغانان پرې راضي وي او فکر کوي چې امریکایان په دې هیواد کې د افغانانو د ګټو د ساتلو لپاره دي. له بلې خوا په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو په اړه په دې هیواد کې د لوړ پوړي امریکایي پوځي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل لخوا د وی نوې سپارښتنې ته مهم کیږي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې مکریسټل به په څومره شمېر امریکایي سرتیری وغواړي. ښایي د 40,000 په شاوخوا کې به وي، خو د امریکا ځینې پوځي چارواکي دا شمېر بیا د 10,000 په شاوخوا کې اټکلوي. مایک مولین وایي د سرتیرو په شمېر کې زیاتونه د هغه نوي پلان یوازې یوه برخه ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کانګرس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. د نوموړي په وینا په دې کې ځینې نور مهم اړخونه هم شامل دي. په عین حال کې د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون د دې هیواد د دفاع د وزارت د یو مرستیال هغه وختنه رد کړې چې پکې د افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو د وتلو د پلان جوړول وخت دی. براون ویلي برتانوي سرتیری به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې افغانستان په خپله د خپل امنیت د ساتلو جوګه شي. د برتانیې د دفاع وزارت مرستیال ایرک جوس په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي پر سر د اعتراض په توګه له خپلې دندې استعفا کړې. ټاکل شوې ده چې ګورډن براون به په افغانستان کې د جګړې سره د برتانویانو د ملاتړ د خپلولو لپاره نن یوه مهمه وینا وکړي. د دې وینا په ځینو برخو کې چې رسنیو ته رسېدلي راغلي چې براون به خپلو خلکو ته ووایي چې موږ له افغانستان څخه نشو وتلی. د رویټرز خبري اژانس وایي د برتانیې صدراعظم تر فشار لاندې دی څو په افغانستان کې د برتانیې پوځي ماموریت خپلو خلکو ته توجیه کړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د افغانستان په جنوب کې 2 امریکایي او 2 برتانوي سرتیري وژل شوي دي.
تازم غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو تر 70% ډېرې ابتدایي نتیجې اعلان شوې دي، خو ګڼ کسان په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کوي. په هغه صورت کې چې تر 2000 ډېرې درغلۍ وي نو حکومت به څرنګه مشروعیت ولري؟ په دې اړه احمد شیبر تفصیلي رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون شمنه کوي چې په څو ورځو کې به په انتخاباتو کې د شویو درغلیو څیړنه بشپړه کړي. تر اوسه د دغو شکایتونو شمیر 2100 ته رسیږي چې اکثر یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر ګرین کیپن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
موږ د هغو څه باندې 2000 شکایتونو درجه بندي وکړه چې موږ تر رسیدلی وو. دا مهال موږ د دغو شکایتونو په څیړلو بوخت یو. هیله من یو چې تر یوې اونۍ پورې خپلې څیړنې بشپړې او په اړه یې پریکړه وکړو.
ګرین کیپن زیاته کړه چې په شویو شکایتونو کې څه باندې 650 جدي دي او د دغو شکایتونو لویه برخه د بغلان د ولایت دوی ته رسیدلې دي. د انتخاباتو د شکایتونو مشر څرګندوي چې یو شمېر ولایتونو ته یې استازي استولي دي څو شوي شکایتونه دقیق وڅېړي. خو بل لور ته د دغو شکایتونو په اړه ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې درغلۍ د انتخاباتو د کمیسیون په مرسته شوې دي.
امروز تقلب به گستردگی صورت گرفته، یک تقلب سازمان یافته سرتاسری توسط حکومت و در اکثر جاها بدون کدام شک و تردید با شواهد و اسناد در همکاری کمیسیون انتخابات.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر 70% ډېرې ابتدایي نتیجې تر اوسه اعلان شوې دي، چې د دغو له مخې ولسمشر حامد کرزي 38.3% رایې ګټلې دي او د نږدې سیال ډاکټر عبدالله 23.6% رایې خپلې کړې دي. سره له دې چې د حامد کرزي رایې د ابتدایي اعلان شوې یوې برخې نتیجو له مخې زیاتې دي، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د ولسمشر کرزي د رایو له زیاتېدو سره به هم شایي ستونزې هوارې نه شي. پاکستانی ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکي احمد رشید ازادي راډیو ته په دې ارتباط وویل:
تر هر څه مخکې دا ښکاره ده چې موږ باید د انتخاباتو ټولو نتایجو ته انتظار شو، وګورو چې انتخابات چا ګټلي، بیا وګورو چې دوهم ځلې انتخاباتو ته ضرورت شته او که کرزی تر 50% ډېرې رایې ګټلې دي او دوهم ځلې انتخاباتو ته اړتیا نشته. که حامد کرزی بریالی شو، په دې صورت کې به آیا اپوزیسیون دا انتخابات ومني کنه؟ زه فکر کوم داسې هڅې پیل شوې دي چې له ټولو مخکښو کاندیدانو سره خبرې وشي او پر دې بحث وشي چې ټول په یو ملي حکومت کې سره یو ځای شي. خو په دې برخه کې عبدالله، اشرف غنی او بشر دوست وارد مخه ویلي چې د کرزی تر مشرۍ لاندې په حکومت کې نه یو ځای کیږي. نو زه فکر کوم موږ اوس له یو ډېر سخت سیاسي بحران او د اساسي قانون له بحران سره مخامخ یو.
د سیاسي چارو څېړونکي احمد رشید په افغانستان کې د احتمالي ملي حکومت د جوړېدو د هڅو خبره کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ هول پروک بیا وایي چې نړیوالې ټولنې ته دا مهمه ده چې په نوي افغان حکومت کې داسې وزیران وي چې هم کفایت ولري او هم ډېر په اداري فساد ککړ نه وي. د افغانستان د نوي ټاکل کېدونکو یا جوړېدونکو حکومت په اړه بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې ولیکل که چیرته نوی افغان حکومت غشتلی حکومت نه وي، دغه هیواد به د جنګ سالارانو او نورو وسلوالو په مرکز بدل شي او په دې ډول به افغانستان د سیمې د قدرتونو لکه ایران او پاکستان د سیاسي مبارزو په ډګر بدل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com دا دا ازادي راډيو د قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا د نن ورځې د غټې پیښې یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبریال په خندوس کې د دغه ولایت د والي انجینر عمر لقوره وایي چې نن سهار وختي مهال د قندوز د چاردرې ولسوالۍ کې په دوو ټانکرو کې د چاودنې له امله چې د چارواکو په وینا د ائتلافي ځواکونو په بمبارۍ کې دغه چاودنې شوې دي تر نویو پورې زیات کسان وژل شوي. د قندوز والي وایي چې په وژل شوو کسانو کې 50 ملکي کسان دي او 50 نورې وسلوال طالبان دي. ناټو وایي چې دوی په هغو ټانکرو چې د وسلوال لخوا تختول کېدل دا برید کړی دی. د دې پیښې په اړه زموږ په روانو راتلونکو خپرونو کې وروستي معلومات مه هېروئ. د پکتیکا ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. دا دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې دا ډولو هم ادا کوي. د سیمې د امنیتي پیښو حال د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا دی ولیوان حمید الله ځواک وایي 13 ورځ د دې ولایت د پټان یا یخیلو او سروزی په ولسوالیو کې د ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړو او د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوندې نیول شوي دي. دول د پټان او یا یخیلو په ولسوالیو کې د دواړو درو ترمنځ په نښتو کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسېدلی. خو د سروزی په ولسوالۍ کې د طالبانو په ډزو کې د پولیسو یو سرتېری ټپي شوی دی. د پیادو ولسوالیو کې د افغان ائتلاف او وسوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د نښتو د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د ائتلافي ځواکونو چورلکې تلی دي. د ناستی پر مهال طالبانو ډزې پې کړي دي. دوی هم له هوانه د بلې چورلکې نه ویشتلي دوه نفره چې یو قاضي زبیر نومېږي او بل قدرت نومېږي. دا وژل شوي دي. جسدونه یې قمانداني ته راوړل او د قمانداني نه خپله د مټاخان خلکو یې وړل. د یاخیل ولسوالۍ په غیبیخیلو سیمه کې د طالبانو او ائتلاف مخامخ نښته شوې وه. په دغه نښته کې دوه تنه طالبان مړه دي. درې تنه یې هم ژوندي نیول شوي دي.
طالبانو تر دې دمه د پکتیکا ولایت په درې ولسوالیو کې د وروستیو نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا له سیمې ځینې داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي چې له مخې ویل کېږي د پکتیکا ولایت د یاخیلو او سروزی په ولسوالیو کې د ملي پولیسو په ډزو او د ائتلاف ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د وژل شوو او نیول شوو کسانو څخه یو شمېر یې عادي ځایي اوسېدونکي دي او د وسلوالو طالبانو سره یې کومې پخوانۍ اړیکې نه درلودې. په دې ولي ویان وایي وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي او نیول شوي درې تنه چې یو مشکوک دي دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. د پکتیکا ولایت په درېو نارامو ولسوالیو کې د ورسې پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې له دې څخه یوه ورځ وړاندې هم د دې ولایت مرکز د شرنې په ښارګوټي کې یو تنځایي استوګن په رڼا ورځ د ناپېژندو وسلوالو کسانو په ډزو کې ووژل شو. طالبانو د پیښې پله په غاړه اخیستې او ویلي دي چې نوموړی کس یې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور وژلی دی. خو محلي چارواکي وایي وژل شوی کس عادي ځایي اوسېدونکی و او کومه رسمي دنده یې نه درلوده.
دا ازادي راډیو دا ازادي راډیو د افغانستان په 50 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په سفر ډول اوریدل شي. دا ولسمشر حامد کرزی دی او فرمان لمخې د کندوز له زندان څخه ګڼ شمېر زندانیان خوش شول. دغه فرمان پر اساس چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیاخستو په مناسبت ورکړ شوی د کندوز د زندان د یو شمېر بندیانو د بند موده هم کمه شوې ده. لسیمې په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د هغه ځانګړي فرمان لمخې چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د نویمې کالیزې په مناسبت یې صادر کړی دی پنجشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې له کندوز زندان څخه 240 تنه بندیان چې 15 تنه پکې ښځې دي له بند څخه په داسې حال کې خوشې شول چې د کندوز محکمې رئیس د کندوز زندان مسؤلین او د خوشې شویو بندیانو زیات شمېر خپلوان او د کورنۍ غړي حاضر وو. د غونډې په پیل کې د کندوز محکمې رئیس امرالله عبدالی وروسته له دې چې خوشې شوي بندیانو ته یې د هغوی د خلاصون له امله مبارکي وړاندې کړه داسې وویل.
ای وطن از شماست به شما نیاز داره ایواز ای که شما سالیان دراز در اینجا
دا وطن ستاسو دی او تاسو ته اړتیا لري. د دې پر ځای چې تاسو د خپل عمر یوه زیاته برخه دلې تېره کړه کچیرې مو یوه یوه خښته په یو تعمیر کې ښودلی نو دا وطن به ودان شوی و. زه تاسف کوم چې خپل ځوانان د زندانونو په څلور دیوالونو کې وینم. د په داسې حال کې چې بند او بندیخانه یې د نظم راوستلو لپاره د عبرت یو ځای وباله په خوشې شویو بندیانو یې غږ وکړ چې له خپل تیر شوي ژونده پند واخلي او نور په هغو کارونو لاس پورې نه کړي چې په خپله دوی او د دوی ټولنې ته پکې تاوان پېښېږي. ویل کیږي چې د دغه فرمان له مخې د کندوز زندان د څوارلس تنو نورو بندیانو د بند په موده کې کمښت راغلی دی چې په دې جمله کې دوه تنه هغه بندیان هم شامل دي چې عمرونه یې په مراهق پړاو کې دي. د معلوماتو له مخې دا مهال د کندوز په زندان کې 304 تنه بندیان پاتې دي چې په دې جمله کې 18 تنه ښځې دي او له دغو ښځو سره 8 تنه ماشومان هم د بند په تیرولو مجبور دي. داسې بریښي چې په زندان کې له بندیانو سره د مسؤلینو چلند او د دوی د ژوند شرایط د قناعت وړ وي. په دې هکله به د یوې خوښې شوې زنانه بندي څرګندونې واورو.
خوب گزاران کردیم در 15 ما شیشتیم هیچ بدی رای ما نفسای محبس ما ندیدیم.
دلی مو ښه گزاره وکړه. 15 میاشتې مو تیرې کړې. د محبس له خلکو مو هیڅ بدی ونه لیده. ډوډۍ مو هم ښه وه. له ټولو نه یوه نړۍ مننه کوو. د زندان د وضعیت پوښتنه مو د کندوز محکمې له رئیس ښاغلي عبدالي سره هم طرحه کړه. ده پکې داسې وویل:
با جرأت خدمتتان گفته میتانم که در کندوز
په جرأت ویلی شي چې په کندوز کې د محابسو وضعیت تر هغه څه پورته دی چې خلک یې تصور کوي، ځکه چې زندانیانو ته له هره پلوه ښې زمینې برابرې دي. خو یوازینی کمبوت یې دا دی چې د زندان محوطه ډېره کوچنۍ ده. هیله کیږي چې اړوند مراجع به د زندان لپاره یو مناسب ځای په پام کې ونیسي. ده زیاته کړه چې د کندوز په زندان کې د هیڅ بندي اړوند دوسیه ناسپړلې پاتې نه ده، ځکه له یو کال راهیسې سترې محکمې یوه ستراتیژي پیل کړې ده چې پیښو ته باید عاجله رسیدګي وشي. هیرېدنه شي چې په دې فرمان باندې یوه نیوکه دا ده چې ویل کیږي د تیرو فرمانونو په پرتله ډېره پراخه ساحه ورکړی شوې ده، ان تر دې چې د مخدر موادو قاچاقچیان او د کورني او بهرني امنیت اخلالونکي هم پکې تر بخښنې لاندې راغلي دي. خو برخلاف یو شمیر جرمونه لکه اداري فساد او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل پکې د لومړي ځل لپاره د عمدي قتل، اختطاف، وسلوال غلا او لاروهنې سره په یوه تله کې اچول شوي دي او مجرم یې د بخښنې وړ نه دی ګڼلی. د معلوماتو له مخې سره له دې چې ویل کیږي دغه فرمان په اکثرو ولایتونو کې تطبیق شوی دی، خو په کندوز کې بیا په استثنایي بڼه د 8 تنو هغو بندیانو چې د داخلي او بهرني امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوي وو او ټاکل شوی وه چې د همدې فرمان له مخې خوشي شي، د محابسو د عمومي قمندانۍ د یوې لیکلې لارښوونې له مخې اجالتاً تر نامعلومې مودې پورې په زندان کې پاتې شول.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت پرون د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په تقریبا 10 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې او همدارس د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو نوې پروژه پیل کړه. د صنایعو او سوداګرۍ وزیر په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د دې پروژې په اړه معلومات ورکړل چې له کابل د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمن په ریپورت کې جزئیات اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وویل چې د دغه نوې پروژې د تړون د لاسلیک کولو یوازینی هدف په دغه هیواد کې د سوداګریزو چارو پراختیا او د لوږې ختمول دي. وحیدالله شهرانی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر منوج بسنیات سره د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د دغه نوې پروژې تړون لاسلیک کولو وویل چې د دغه پروژې له لارې به د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د یو شمېر پرمختګونو شاهد اوسو. دی وایي دا موږ یوه وسیله ګڼو چې په ترڅ کې په افغانستان کې لوږه ختمه کړو. د دغه پروژې ډېر تاکید دا دی چې د سوداګرۍ وزارت په بیلابیلو برخو لکه د سوداګرۍ، صنایعو او صادراتو د پراختیا په برخه کې ستراتیژۍ جوړ شي. دغه شان په مرکز ولایتونو کې دغه وزارت وړتیا لوړه او د دغه وزارت کارکوونکي په بیلابیلو برخو کې وروسل شي. ښاغلي شهرانی، افغانستان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا په برخه کې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مرستې د ستاینې وړ وګڼلې. وی ویل چې دغه ادارې تل مدام د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لاسنیوی کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د یو ان ډی پی د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر منوج بسنیات د دغه پروژې په اړه وویل:
If we are able to succeed in implementing this project
دی وایي موږ کولی شو دغه پروژه پلی کړو او دغه پروژه به د لوږې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. دغه پروژه به یو مناسب اداري نظام او د افغانستان خلکو ته به ثبات، هوساینه او خوشحالي راولي. خغلی بسنیا دغه شان وویل چې دوی په راتلونکي کې هم افغانستان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. کله یوې خوا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دغه هیواد کې د سوداګریزو چارو د پراختیا او د لوږې د ختمولو خبره کوي، نو بلخوا بیا یو شمېر راپورونه وایي چې د وروستیو ناامنیو او یو شمېر نورو ستونزو له کبله ګڼ شمېر سوداګر له هیواده وتلي او خپلې پانګې هم نورو هیوادونو ته لیږدولې دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د ستونزو په منلو سره وایي چې په دغه هیواد کې سوداګریزي چارې د پخوا کلونو په پرتله ښې او چټکې روانې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو او ریلس نیم بجې دی. له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
رپورټونه وایي د کندز د چاردارو ولسوالۍ کې د تیلو ټانکرونو د چاودن له امله شاوخوا نوي کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د ناټو یو ویاند ویلي دي چې د دوی ځواکونو په کندز کې چیرې چې دا چاودنه شوې بمباري کړې. ناټو وایي دغه تړون دوه سرتیري تیره ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. دغه دوه نړیوال سرتیري هغه مهال وژل شول چې د غزمې په حال کې روان وو. په افغانستان کې میشت هسپانوي ځواکونه وایي د یوې جګړې په ترڅ کې شاوخوا دیارلس مخالف وسله وال وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځي مشران وایي په افغانستان کې وضعیت بیړنی دی، خو چې دوی په باور په دې هیواد کې به د بارک اوباما ستراتیژي کار ورکړي. باغه وینا کې چې ټاکل شوی د برتانی صدر اعظم ګورډن براون بینن په لندن کې وکړی تمه ده چې نوموړی به وایي برتانوي ځواکونه به تر هغه افغانستان کې پاتې شي څو چې افغانان په خپل د خپل امنیت ساتلو جوګه شي. ټاکل شوی ده چې د روپۍ ټولنې اوویش غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي، په کې به د ایران او افغانستان په مسایلو خبرې وکړي. د عراق صدر اعظم نوري الملکي د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په بغداد کې د تیر میاشتې د بومي حملو په اړه چې نوي تنه پکې وژل شول تحقیقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدي د ټاکلو په اړه د دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. شمالي کوریا اعلان وکړ چې دغه هیواد د یورانیم د غني کولو وروستۍ مرحلې ته داخل شوی دی. او د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي د دغه هیواد د جمهور رئیس او د آذربایجان ولسمشر دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ او ښه کولو په اړه موافقه کړې.
دا آزادي رادیو ده. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه د ونې انتخاب او کور کله هم لرو، خو اوس د ګاونډي پاکستان د وروستیو حالاتو رپورټ. د پاکستان د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې وسلوالو کسانو چې په موټر سایکل باندې سپارول پر ملشه ځواکونو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. له کوټې نه د آزادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل په دې اړه رپورټ لري.
تربت د ایران پولې ته نږدې پروته سیمه ده. د پنجشنبې په ماښام د تربت سیمې په تمپ نومې ځای کې ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر یوه قافله باندې ناڅاپي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د ملیشه ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ایالتي ویاند مرتضی بیګ آزادۍ راډیو ته د پیښو په تایید سره وویل چې پر ملیشه سرتیرو باندې تر ډزو وروسته ملیشه او هم پر وسلوالو باندې ځوابي ډزې کړې چې وایي یو تن وسلوال یې وژلی او نور وسلوال کسان چې پر دوه موټر سایکلونو سپارو په تیښته بریالي شوي دي. د بلوڅو یو وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی د دې حملې پړه پر غاړه اخیستې ده. سرباز بلوچ چې وایي د دې سازمان ویان د خبري رسنیو ته لیوانا څرګند ځای د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې وسلوالو په دې حمله کې لس تنه ملیشه سرتیر وژلې دي، خو د ملیشه ځواکونو ویان دا ادعا په کلکه رد کړه. د یادونې وړ ده چې تېر اونۍ د یو بل بلوچ مشر تر وژنې وروسته په بلوچستان ایالت کې د تاوتریخوالي په پیښو او د بلوڅو په وسلوال مقاومت کې نور زیاتوالی راغلی دی. بلوڅ وسلوال په کوټه او نورو بلوڅ میشتو سیمو کې نه یوازې پر پاکستانی امنیتي سرتیرو باندې وسلوالی حملې کوي، بلکې دلته میشت د پاکستان د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت پر اوسیدونکو باندې د ډزو او د هغوی د وژلو پړه هم پر غاړه اخلي. وسلوال بلوڅان وایي تر څو چې په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات پای ته نه وي رسېدلي، دوی به هم خپل وسلوال مقاومت ته همداسې دوام ورکړي.
وامریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې وسلوالو کسانو پر ملیشا ځواکونو ډزې کړې او دغې څو تنه وژلي او نورې ژوبل کړې دي. دا په دې اصل کې ده چې افغانستان سره نږدې د خیبر په دره کې په خاص توګه د باډي سیمه کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته د څلورمې ورځې لپاره هم دوام ورکړی دی. د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
ازادي راډیو د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات، مزار شریف کې د اف ام پسل 8.5 سپه په صفه ډول اوریدل شي. په روانه پراتونکو خبرونو کې په قندوز ولایت کې د نننې پیښې په اړه چې ویل کېږي په ټانکرو کې د 14 له عمله تر 90 پورې زیات کسان وچل شوي دي، روسي او تازه معلومات مه هېروي. او اوس هم رسیږي اونیزو پروګرامونو ته لومړی کور کلی او ورپسې دا اونۍ انتخاب.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
ګرانو اوریدونکو سلامونه، زه نور محمد لهو او وږمه رشیدی په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم.
په سر کې د روژې په مبارکه میاشت کې د غیبت نه کولو او بدګمانی نه لرلو د اخلاقي فضایلو د اهمیت په اړه یو څو خبرې لرو.
ورپسې د سترګو له یو ډاکټر سره د هغو ماشومانو په اړه غږېدلې و چې د سترګو کمزوري لري.
او په پای کې د خبرونې تمثيلي ټوټه هم لرو. گرانو اوریدونکو، روژه د عبادت او اخلاقي فضایلو میاشت ده، خو برعکس یو شمیر کسان په دغه مبارکه میاشت کې په خپلو منځو کې په نورو بدګمانونه او غیبت کوي. دوی سره لدی چې یو څوک د روژې خوړلو په حال کې لیدلی هم نه وي، بیا هم له ځانو سره فکر کوي چې ممکن پلانای به له نورو پټه روژه خوري. دا په داسې حال کې ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل مسلمان ورور د خیر او نیک ګمان کوئ او په خپلو منځو کې یو بل په بدو نومونو مه یادوئ. دینی عالمان وایي روژه یوازې په دې معنا نه ده چې یو سړی دې ټوله ورځ نه څه خوري او نه څه څښي، بلکې مسلمان ته پکار دی چې خپله ژبه او ټول کړه وړه تر خپل کنټرول لاندې راولي او داسې یو کار ته دې لاس وانهچوي چې د هغه په وجه بل کس ته زیان او شخصیت ته تاوان ورسیږي. بدګماني په هر وخت او حالت کې یو ناروا عمل ګڼل کیږي. په دې اړه به د یو شمېر کسانو څرګندونې هم واورو.
منم عبدالنبی ده، پختیا وسیدونکی یم. روزه که خودشه کار است، مطلب بس یو څوک چپس خوږیږي پالتو غږیدا ونه کی چرچېږي نه وغږیږي سړي چې معلومات نه ورته د چټکی غږیږي غټه ګناه ده. غیبت کول ډیره غټه ګناه ده. دغه ګناه دغه نفر ا ګناه کمیزه دغه ګناه د ترازی هغه که اگر نه یم کده یم بس ته ونه کی دغه پرده واساته چې الله تعالی به په خپل سزا ورکړي. نو ته ولې ځان ګناه ویلای؟
ایبه توله يم یا داسې تر اوسه پورې من دي چې تاسو څنګه اوریدلې او نه من داسې ځلې کنه او نو ډیره بد خبر ده کنه، مطلب چې په داسې یو ویل کوي بدګماني کوي کنه، دغه ځان ته ګناه او داسې ځان ګناه ده کنه، دا ډیر بد کار ده.
زما هم بازور زلان تر خل کچیر د یو نفر روژه خوري په لوی لار کې خوري په ښکار ځکه خوري، نو اول به ورشه ورنه پښتنه وکړي چې ولې دا روژه خوري، هغه کوم هغه ثابت کړه چې زه په دې رنزور یم یا مریض یم یا هر څه یم مجبوریت و نو ورته وایي چې دا مجبوریت چې ته مجبور یې روژه خورې نو په دې ځای کې مه خوره په ښکاره ځای کې مه خوره ځکه دا د الله پاک فرض یو ته فرض ماته او که چېرته یو چا ښې کړي او یا بدې کړي که چېرته ته صفت وکړي او خوسۍ ده او که چېرته غیبت کوي نو غیبت الله پاک هیچ چاته نشي بخلی یعنې باید چې موږ تاسې غیبت ونه کړو حتی په خپل لاس باندې باید سړی منیږو که چېرته په لاس باندې وسه ونه شوه نو په زړه کې خو حتما ورسره باید کینه وساتو او حتی هېڅکله ورسره خبرې ونه کړو
او اوس راځئ په دې اړه هغې مرکې ته غوږ شو چې نور محمد لاهو په کابل کې د قلعه زمان خان د سړک بالا د جومات له امام مولوي اسدالله سره کړي.
مولوي صاحب، ځینې کسان په روژه کې په خپلو منځو کې چې سره کینی غیبت کوي، د ځینو کسانو په اړه خبرې کوي، مثلا د پیشلمي په وخت کې په یو کلي کې د چا په کور کې څراغ ونه لګېږي نو دوی داسې فکر کوي چې دغه خلک حتمن روژه نه نیسي چې د کور څراغ یې مړ دی. همداسې دې ته ورته په نورو خلکو باندې تبصرې کوي. په دې اړه که لږ څه معلومات راکوي.
روژه نیول یا لمونځ کول دا د هر چا خپله وظیفه ده. څنګه چې الله تعالی په مخکینی قومونو باندې روژه فرض کړې وه، همداسې په موږ باندې هم روژه فرض ده. لیکن روژه د جبر او د زور خبره نه ده. مسلمان باید هر وخت چې مسلمان وي د الله د قانون او د پیغمبر علیه السلام د طریقې تابع وي. د روژه ماتي د پاره یا د پیشلمي د پاره دا شرط نه ده چې باید چراغ ولګیږي، دا شرط نه ده چې باید مثال گروپ ولګیږي، دا شرط نه ده چې مثال باید یو برق وي کنه. ډیر خلق داسې دي چې هغې مثال د ننه په کوټې کې هغې پیشلمۍ کوي. ډیر داسې خلق دي چې هغې مثال صرف په یو ګوټ اوبو باندې پیشلمۍ کوي. ډیر داسې نیک خلق دي چې هغې مثال صرف هغه د پیشلمۍ عادت په ځای کې د تقوا او دغه په بنیاد باندې ډیر خوراک نه کی، ځکه پیغمبر علی السلام هم وی چې تاسو ډیر خوراک مکوئ پیشلمی کی، دومره اندازې سره خوراک کوئ چې تاسو پاغي باندې خپل ټیم د مخام پورې تیرولای شي. نو چې کله بعضی دوستان وی هغه نورو دوستانو ته داسې بد ګمان کی، دا بد ګمان د اسلام د نظر هم مخالف ده او زموږ تاسو د پښتو او د عنعنه دی وجنه هم مخالف ده، ځکه چې اول خودی ته تاسو سوچ وکئ د یو مسلمان کور ته قتل کله جایز وی؟ بیا د شپې خو په طریقې اولا سره نه وی جایز، ځکه مسلمان باید څه وکړي؟ د مسلمان پرده وساتي، یو مسلمان حیا وساتي. کله چې موږ د یو مسلمان کور ته ګورو په داسې نیت باندې نو دا د مسلمان د شان سره جایز نه ده. بل دا د پیغمبر علیه السلام وایي تاسو کله د یو مسلمان یو راز پټ کوي نو الله تعالی به ستاسو اویا رازونه پټوي.
ځینې کسان دي مثلا له یو ماشومه پوښتنه کوي چې ستا پلار روژه خوري او که نه، یا نن سهار چې ته له خوبه راپاسې د پلار د چای وخوړه سبا ناره یې وکړه او که نه، نو دوی په دې طریقې سره غواړي دا معلومه کړي چې دا پلار یې روژه ده او که نه ده.
اصلا دغه خپله مخالفه خبره ده زموږ تاسو د قانون نه، چې یو کس په کار نه ده چې د یو ماشوم نه د هغې د پلار په باره کې پوښتنه وکړي، ځکه دا هم یو بدګماني ده د یو مسلمان په حق کې.
په مجموع کې دغه په روژه کې دغه تجسس کول چې مثلا دغه فلانی روژه ده یا نه ده، یا لغنه پوښتنه کول چې روژه یې یا نه یې، د اخلاقو له لحاظه دغه څنګه ده؟ دغه
اصلا دا دوه جنبه لري، یو جنب د شیطانی لري، یو جنب د رحماني لري. که یو سړی ډیر مسلمان وي نو هغه د ډیر اسلامیت په وجه باندې د زړه دا غواړي چې باید هر مسلمان لکه زما په شان باندې روژه ونیسي. ډیر داسې خلق دي چې هغې د شیطانت د وجې نه، هغې په خپله حقیقت کې هغوی هم نی روژه، لیکن د شیطانت او د منافقت په وجه باندې هغوی غواړي چې په قوم کې داسې یو حالت پیدا کړي، قوم ته یو مسلمان سړی مثال بی آبرو بی حیثیت کړي. نو داسې مسلمان دپاره نه ده پکار چې د یو مسلمان د شان سره یا د یو مسلمان د آبرو د مسلمان د عزت سره داسې یو خلاف جنگ کړي، دا د مسلمان سره پکار نه ده.
گرانو اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ په خپلو هغو ماشومانو چې ښوونځي ته ځي ډیر زور اچوي چې په درسونو کې تر ټولو لایق شي او ښې نمرې لاسته راوړي، خو دغه ماشومان سره له دې چې جسمي او روحي حالت یې هم ښه وي بیا هم ښې نمرې نشي ګټلی او نسبت نورو ماشومانو ته په درسونو کې ضعیف او کمزوري وي. ډاکټران وایي په دغه حالت کې کېدای شي دغه ماشومان د سترګو تکلیف ولري، نو میندو او پلارونو ته پکار دي چې یو وار خپل ماشومان د سترګو ډاکټر ته ورولي او د سترګو د دید یا د لیدلو په وضعیت یې ځان خبر کړي. د سترګو د ضعیفوالي له امله ماشوم د کتاب کرښې سمې نشي لیدای او نشي کولی چې ورځنی درس په کور کې له ځانه سره تکرار کړي. ته چې یوه کورنۍ څنګه کولی شي د خپل ماشوم د سترګو د دید یا لیدلو کمزوري ځان ته معلومه کړي، د سترګو معالج ډاکټر عبدالودود وهاب هغوی ته داسې مشوره ورکوي.
دا مسله موږ په مختلفو سنو کې په مختلفو ډولو په نظر کې نیسو. اول د ماشوم سن سره نظر نیسو، مثلا یو ماشوم بالا تولد نه، مثلا خپل د ماشوم مور باید دې ته زیات متوجه اوسېږي، مثلا د ماشوم د خپل مور مخ تعقیبوي، یا نور وسایل د لوبو مثلا سومن تیز رنگ لري، مثلا سور نرجس شوخ رنگ لري، ماشوم ته شان روخي ماشوم کوي زه تعقیب کوي کنه څه کوي. دا په البته وړو ماشومان کې سنې بيخي تيتي، هغه ماشومان مثلا مکتب کې کونځي کې شامل دي، یو خپل مور او پلار باید مطالعه پسناک متوجه اوسېږي، کتاب یا درس سم متوجه کیږي، وایي نزي متوجه کیږي هغه نارمل اندازې نه یا لري. یعنی مثلا یو ماشوم کتاب لري نزي ونیسي د خپل دلالت دي او کې دا ورخي سي د سرګي ضعیف دي.
ډاکټر وهاب زیاته کړه کورنۍ باید د خپل ماشوم سترګو ته زیاتې متوجه اوسي. کچیر د ماشوم سترګې کږې وي او یا په تور کې لکه سپین رنگ او یا پرده ولیدل شي، نو ژر تر ژره دې هغه ډاکټر ته ورولي چې له دې نه د ماشوم سترګو ته ډېر خطرناک مرضونه پیدا کیږي. ښاغلي وهاب دا هم وویل که ماشوم د سترګو تکلیف ولري تر اوه کلنۍ پورې علاج اسانه دی، څومره چې وخت پرې تیریږي هغومره یې د علاج امکانات کمیږي او ماشوم ټول عمر د سترګو په تکلیف اخته پاتې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې کورنۍ خپل نوزیږي ماشومان یو وار د سترګو ډاکټر ته ورولي او په دې برخه کې خپل ځانونه مطمئن کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
عزتمنو اوریدونکو، اوس به وخت شو د خبرونه تمثيلي ټوټې ته چې نور محمد له لیکلي او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو رڼا هواد، ستاري امینی او مسکا زلا پکې برخه اخیستي.
خبر موږ دې اسوي چې زه ښه ورکم پیاله چای خوراولم الکوم بيخي وڅو انجلې څه سولې راوړه چای
دا خبره درغلم
ترازه چای دې څکړلې
مور چا نه څه دی ویلې
چای دې څکړلې خاله دې څه وخت راغلې د خبر سره کو چای دې رانه وړه
چای مې رانه وړ لخت لاندې دی
چی شي
د سلام دې دې څو نه اخلي
ورسه وا ما ورور بلکې نو کې تیل پر وڅه وبا وڅه څه ته ستنه گیږي
و ما چې ورتلم پی
بیا گاولاري د ونه څه خل نشته وش کوي دا نری نری نشته لاره وسا دې لم دې نه لګیش
ځخوري خزوی ته به دې عرب پلاس کې ور کړی وای چې لګ غټي غټي ار کړی وای اغه دون ار نه دی وړي وړي اری می ورته خسی خوري دا د سرک د غاړې نه دی از مو د کور سره کنه یا وغه د یو وغه د جمعات مخې تایونه یخی دی چې دا شور ته د خلک کینی د غج نه پرون شپه دومره لرګي راتره وړو چې څه درته وای
وز ما زم دې دا غته ونه دا د سړک د غاړې ونه نه دي دا ام دا غلشت شکی راوړی راته اغه نه کوچنی ورکړی دا خوم دې نو کې وړو کې دي نو ورسیږي چې سم سم را پری کې راي او
دې نه کیږي خورې زم ما میړه غټ پټ سړی د تنې ته چې وګوري نام خدا نو ته به وای چې امنه چلاشي دومره لږی به رخصتي د سمې اعصاب ورته خراب سي وا خدای ته دې قطه وګوره ته دې تنې ته وګوره ته دالر ګور راوړو ته وګوره
بیا هم شکر دې چې دا نستا چې څلشت خورا ورزنی یو گزاره خوم پکیږي
او نو خورې څه درته وایم بس نو
مور جانې دیم سره زوی راغی وای مال دیونی نه کتر ولې
چی چی کته وې څه خاورې مې پسر سولې دا غدي دوی
دا غدي او پلان دې راخدا
زه کوم درځې دیونی لر چې چې شکو دا به مو الوی وای خدای ته څه وکم چې څنګه یې پسر
ونه زم در سره زه خورې چې دا چپلکه مې را فوکما منډه
واه.
قدرمن اوریدونکو زموږه دا خبرونه په همدې ځای سرته رسیږي. که چیرې غواړئ موږ سره اړیکې ټینګې کړئ نو په دغو پتو له موږ سره تماس ونیسئ.
په کابل کې زموږ پته ده آزادي راډیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1411. په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1. په کندهار کې 22. په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي بیا یې په دې پته راولېږئ. پېښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204. الله مو ملشه.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکې څېره
د اونۍ شخصیت
پراونه ونې کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ډاکټر عبدالله لغمنی په یو ځانوژن کې حمله کې ووژل شو. په دې حمله کې چې د چهارشنبه د ورځې په سهار د لغمان په مرکز مهترلام کې وشوه، د لغمان د ولایتي شورا د رئیس عماد الدین عبدالرحیمزی او د اجرایه رئیس الحاج عبدالکریم په ګډون ټول 23 کسان ووژل شول. عبدالله لغمنی یو له په ګوتو شمار افغان چارواکو څخه دی چې د طالبانو په ګڼو ځانوژونکو حملو کې وژل کیږي، او ځکه نوموړی په دیونی کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی. د لغمان ولی لطف الله مشال له پیښې وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د پیښې څرنګوالی او د تلفاتو شمیر بیان کړ.
په ډېره خوشنۍ سره غواړو ووایو چې نن سهار د 9:30 بجو په شاوخوا کې د لغمان د ولایت د مرکز د مهترلام په جامع مسجد د دروازې مخې ته د ډاکټر عبدالله لغمانی چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال دی، دغه د موټر سره یو انتحاري یا ځانوژونکي حمله وشوه. د دې حملې په نتیجه کې په خپله ډاکټر صاحب عبدالله لغمانی په شهادت ورسېد. سړی د دوه محافظینو او همدارنګه د لغمان د ولایت د ولایتي ادارې څو تنه لوړپوړي چارواکي، د اجرایه رئیس محترم حاجي صاحب کریم، د ولایتي شورا رئیس عماد الدین عبدالرحیمزی او د حج اوقاف پخوانی رئیس مولوی صاحب صفی الله په شهادت ورسېدل. د دې ترڅنګ 13 کس ملکیان هم په شهادت رسېدلي دي. د شهیدانو او د تلفاتو عمومي تعداد 23 کسان دي او تقریبا د 15 په شاوخوا کې ملکي کسان په دغه پیکې کې ټپیان شوي دي.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس چې له 14 وروسته یې خپل ټول امکانات د لغمان د 14 له قربانیانو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړل، ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې څه باندې 50 کسان ټپیان شول چې نږدې شل تنه یې کابل ته انتقال شول او پاتې د سیمې په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي.
د لغمان د واقعې څخه تر دې دمه پورې 22 زخمیان د ننګرهار عامی روغتیا روغتون ته او 2 زخمیان په خپل د لغمان روختون کې تر دې دمه بستر دي او د پیښې څخه د هلیکاپټر په ذریعه 40 ناروغان زخمیان کابل ته لیږدول شوي دي. او د مړو د دقیق تعداد پاکله چې په ساحه کې څو نمړې دي، موږ صرف د روختون څخه هغه رقم تاسو ویل شو چې روختون ته راوصل شوي دي چې 3 مړې د ننګرهار روختون ته او 14 مړې د لغمان صحت عامې روختون ته چې 3 پکې زنانه دي تر دې دمه پورې موږ راپور لرو.
د لغمان دوه تنه اوسیدونکو چې دا 14 په سر سترګو لیدلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ.
ټول مشرانو غونډه کنه دلته ځان بری عدالت سره را ل یو دم پوچو دې د مړي دغه دغمیان او څه معلوم نشي چې دا سره کوم څه بې دې نه وځه څنګه ته تامې ته ویلو ډاکټر عبدالله مړي د پوڅه کدم دې ته بس
زه په ماغه سات کې د کابل نه راغلم زه خپل ډرایور ما او بس حالت ترافیکانو لار باندې کړو مونږ لري ساحه کې ودرې دلو او بس مړي او زخمیان ان به خيب به صاحب ډیرو ډیرو به رحمانه کار کړی دی ډیر سل می کړی چار چا کړی
د دې بریټ مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای او داوی کړی چې د دوی بریټ عبدالله لغمنی او لسګونه دولتي چارواکي وژلې دي. خو د لغمان چارواکي په 14 کې د 15 لوړپوړو دولتي مامورینو او 13 ملکی وګړو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالله لغمنی د طالبانو د واکمنۍ له نسکوریدو وروسته په لغمان کې د فرقې د قومندان په توګه وټاکل شو او وروسته د کندهار د امنیت رئیس په توګه کندهار ته ولاړ. د ازادۍ راډیو د دیونی خبر جوړونکي عبدالله لغمنی په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال په توګه دنده سرته رسوله. نوموړی د لغمان د قومي شورا مؤسس او مشر هم و. د په دې اونۍ کې د ازادۍ رادیو شخصیت د افغانستان د سینما ځوانه او نامتو لوبغاړې لینا عالم ده. لینا عالم په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په درشل کې د هیواد په شمال کې د سولې د سفیر په توګه وټاکل شوه. د سه شنبې په ورځ په مزار شریف کې د سپتمبر د 21مې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې مطبوعاتي غونډه کې افغانانو ته د سولې د پیغام رسول خپل لومړنۍ دنده وبلله. لینا عالم تیر کال په کابل کې د سینمایي فلمونو په نړیوال فستیوال کې د لومړۍ درجه لوبغاړي جایزه وګټله او سږ کال یې د تلو په نوم په هنري فستیوال کې هم د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د اونۍ په انتخاب کې مې له میرمن عالم څخه پوښتنه وکړه چې ملګرو ملتونو د دې کوم غوره کار ته په کتو سره دا د شمال د سولې د سفیر په توګه غوره کړې. د په ځواب کې وویل چې ښایي ملګرو ملتونو لومړی د دې له هنري کارونو سره ځان آشنا کړی وي او وروسته یې په دې برخه کې اقدام کړی وي. یو بل دلیل چې لینا عالم یې یادونه کوي په کابل کې د دې یو لړ ټولنیز فعالیتونه دي چې ښایي دا به یې د ملګرو ملتونو لخوا د هیواد په شمال کې د سولې د سفیر په توګه د ټاکل کېدو وړ ګرځولی وي. دا د خپلو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي:
اما خودم در یک دو برنامه اجتماعي دارم که
سه د ټولنیزو فعالیتونو یو دوه پروګرامونه لرم چې یو یې د چاپیریال ساتنې په برخه کې دی چې هدف یې په کابل کې د نیالګي ښکنول دي او بل په خاص ډول د ښوونځیو لپاره دی. موږ سږ کال د ښوونځیو لپاره زیات کار کوو. دوی ته به د ټینس، فوټبال او یا د دوی د خوښي د نورو لوبو میدانونه جوړ کړو چې له چمنه جوړ وي نه له خاورو. یو زما بل پروګرام د ټولنیز تیاتر پروګرام دی چې هدف یې په کورنۍ یا ټولنه کې د تاوتریخوالي ښودل دي. دا مزامین موږ د یوې ننداري په چوکاټ کې اچو او وروسته په خپله کتونکو د دې کورنۍ ستونزې حلوي، یعنی موږ ټولنه چې کتونکو دي په ننداره کې شاملو. یو دوه ټولنیز پروګرامونه په دې ډول لرو.
لینا عالم څخه به پوښتنه وکړه چې څوک په دې کار کې مرسته ورسره کوي. د په ځواب کې وویل چې د دې ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې دا او څو تنه همکاران یوازې دي او هیڅوک هم مرسته نه ورسره کوي. لینا په دې نظر ده چې ځوانان باید له بهر د مرستې په تمه ونه اوسي او هر څوک چې یو څه پتوان کې لري او یو څه کولای شي په خپله عملاً اقدام وکړي. لینا عالم هیله منه ده چې یو ورځ به د افغانستان د جنوب جګړه ځپلو سیمو او د هیواد نورو برخو ته د سولې د سفیر په توګه واستول شي او هلته به د سولې د ټینګښت په چاره کې مرسته کوي. لینا عالم څخه مې غوښتنه وکړه چې خپل احساس په دې اړه چې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو د اونۍ د شخصیت په توګه غوره شوی راته ووایي.
بسیار جای افتخار است بر ما
دا ما ته د ډیر بیار ځای دی دا چې ملګرو ملتونو زه د سولې د سفیر په توګه وګمارلم. ما یې ډیره تمه نه درلوده. دا ما ته د بیار ځای دی چې دوی زه د دې مقام وړ وګڼلم او دا چې زه تاسو دا اونۍ د شخصیت وړ وبللم دا هم ما ته د ډیر بیار ځای دی. د تاسو مننه.
قدر منوریدونکو و موریدل چې په دې ونی کې د ازادۍ رادیو شخصیت د افغانستان پیوړی خزینه لوبغاړې لینا عالم ده. لینا عالم نږدې 12 مخکې هغه وخت چې لاوړه مشومه و له هیواد هجرت ته اړوته او اوس ل خپل کورنۍ سره په امریکا کې استوګنه لري، خو په وروستي 2 کلونو کې افغانستان ته تللې او په هنري فعالیتونو بوخت ده.
De Belal Khuda Azana De Malal Ya Qurbana Zamanine بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا افغانستان زما مین زما زانا خایستا افغانستان دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی بخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دو آگان برا ٹولے بگنڈے دے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال ہوگا آزانا دملا
قربانا دونا تر او رضی پونی کی.